ګرانو او عزتمنو اوریدونکو، د اسلامي بشري حقوق نومې لړۍ له دوهم پروګرام سره زه فاطمې له خپل همکار محبت علي صاحب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او تود سلامونه مو وړاندې کوو. دوستانو، په تیر پروګرام کې مو په نننۍ نړۍ کې د بشري حقوقو د موضوع اهمیت او ضرورت ته اشاره وکړه. همدارنګه مو وویل چې هغه څه چې نن سبا د بشري حقوقو په توګه مطرح کیږي، د توحیدي دینونو د تعلیماتو، د فلسفانو او متفکرانو د افکارو او د انساني حقوقو د راژوندي کولو او خیال ساتنې لپاره د مختلفو ټولنو د خلکو د هلو ځلو نتیجه ده. نو ځکه د بشري حقوقو د بنیادونو او اصولو د پیدایش د څرنګوالي تاریخي څیړنه یو خاص اهمیت لري. د هغې وعدې مطابق چې په تیر پروګرام کې مو له تاسو سره کړې وه، په دې پروګرام کې او په څو نورو راتلونکو پروګرامونو کې غواړو چې د بشري حقوقو د تکویني تاریخ جاجونه وکړو.
خوږو دوستانو، انسان پر وګړنیزې ازادۍ سربیره ټولنیزه ګروهنه هم لري او له نورو انسانانو سره ناسته پاسته خوښوي. ټولنه له هغې سلطې سره سره چې په وګړیو یې لري، د انسانانو د حرمت، خپلواکۍ او ازادۍ خیال ساتلو ته هم مجبوره ده. له بل پلوه، انسانان هم په خپل وګړنیز او ټولنیز ژوند کې باید د وګړیو په حرمت اعتراض او تیری ونه کړي. له نورو انسانانو سره اجتماعي پیوستون او ترڅنګ یې ګډ ژوند کول د انسانانو ترمنځ د مقاومتي ځواک د رامنځته کولو او د هغوی د ګټو د لانجمنیدا زمینه برابروي. په همدې وجه د قوانینو د جوړولو او اجرا لپاره د واکمن قدرت شتون یو نه انکارېدونکی ضرورت دی. قانون د دې لامل کیږي چې د اقتدار او حکومت خاوندان د ټولنې د اداره کولو سیاستونه او پروګرامونه داسې پر مخ وړاندې بوزي چې د ټولنې ارزښتمنې سرچینې د ټولنې د پرګنو ترمنځ په یو شان او عادلانه توګه وویشل شي. په تاریخ کې د لومړنیو انساني ټولنو رامنځته کېدا دغه منطقي چلند د ټولنې د وګړیو لپاره د حقوقو او ذمهواریو د رامنځته کېدو سبب شوی دی. د ټولنو د خلکو یوه تر ټولو مهمه غوښتنه د یو لړ هغو حقوقو درلودل او پرې د تیری نه کول دي چې د سړیتوب په وجه د حکومت او د ټولنې د نورو وګړیو لخوا د احترام او ملاتړ وړ دي. هغه حقوق چې نن سبا د بشري حقوقو تر عنوان لاندې پیژندل کیږي.
بشري حقوق د یوې ټولنې له وګړو سره له متعلقو ټولنو امتیازاتو څخه عبارت او په قواعدو کې لیکل شوي دي چې وګړي د انسان والی په اعتبار او خپله د ټولنې د وګړو له یو بل سره او له واکمن قدرت سره په تعلقاتو کې له یو لړ ضمانتونو او ملاتړونو سره له هغو څخه برخور دي. او له دې امله چې د بشري حقوقو موضوع انسان دی، نو که ویلی شو چې بشري حقوق هیڅ جغرافیایي، نژادي، مذهبي او طبقاتي قید نه لري او د دنیا په هر ځای کې د قدرت ټول مرکزونه په کار دي د هغو په مقابل کې خاضع او تسلیم وي. بشري حقوق داسې له ماجره ډکې مفهوم لري چې د افکارو، تفکراتو، تاریخ، جغرافیا، حکمت، فلسفه، دین، دنیا، حقوقو او سیاست په مختلفو ډګرونو کې انساني ذهن په ځای کې مشغول کړی دی. له بده مرغه د بشري ژوند په تاریخ کې ناامنۍ، فقر، لوږې، تیری، قتل او نسل وژنې د بشري ټولنې په تاریخ کې یوه پیچیده کړۍ رامنځته کړې ده چې ناوړه اثرات هم همغه شان د ټولنې او ملتونو لا علاج درد ګڼل کیږي. تیر بشري تاریخ په کمزورو خلکو باندې د قوي خلکو د ځان خوشوون کې سلطې ښودنه کوي، په دا ډول چې قوي کسانو او ډلو به پا په اوچتو طبقاتو او برترو مقامونو کې ځای پیدا کړ او د غشان په ټولنه کې د زورورۍ کلتور رواج پیدا کړ او د انسان ذاتی منزلت او انساني کرامت د دغې برترۍ په اعتبار زیانمن شو. خود تاریخ په اردو کې تل داسې مبارزان وو چې د عدالت غوښتنې له ظلم سره د مقابلې او د انسانانو د بنیادي حقوقو د حفاظت لپاره زیات کوششونه یې کړي او مهم ګامونه یې اوچت کړي دي. له دې نه علاوه د خدای پاک په فرمان سره له حضرت آدم علیه السلام تر حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم پورې د الهي پیغمبرانو علیهم السلام تعلیماتو بشریت د عدل او انصاف د قایمولو لپاره لارښوونه کړې دی او د تاریخ په دوران کې یو لړ انسان دوستانه فضاګانې رامنځته کړي دي او افراد یې د خپلو حق و حقوقو په لټون کې یې کړي دي. په همدې دلیل شاید وویل شو چې په نننۍ نړۍ کې د انسان یوه ستره کامیابي د انساني حقوقو د حاصلولو لپاره د بشري حقوقو د اعلانیو او معاهدو صادرېدل دي.
باید په دغه واقعیت پوه شو چې د بشري حقوقو سندونه او اصول په اسانه نه دي ترلاسه شوي، بلکې بشري حقوق په حقیقت کې د دینی عدالت غوښتونکو اعتقاداتو، د فلسفي ایډیال پالنې، د روڼ اندو د افکارو، د بشري ټولنو د عبرتناکو تجربو، د استبداد د ختمولو لپاره مختلفو مبارزو او د حکومتونو د ولسي کېدا په وجه دی چې نتیجه یې هم اوس د زیاترو هیوادونو په نړیوالو قلمرو او کورنیو قلمرو کې د بشري حقوقو پیژندل او ضمانت ورکول دي. له دې امله په لرغونو تاریخي وختونو، منځنیو پیړیو او په رنسانس پړاو کې او همدغه راز په اوسنۍ نړۍ کې د تاریخي بهیر مطالعه ځانګړی اهمیت لري.
د تاریخي استناداتو له مخې د حمورابي قانون، د ستر کوروش فرمان او د روم په حقوقو مشهور دولس لوحې او د یونان د فلاسفرانو لیکل شوي قوانین د بشري حقوقو ډیر لرغوني تاریخي متنونه او سندونه دي. هغه لومړنی حقوقي متن چې د انساني تعلقاتو او له بشر له حقوقو سره متعلق لیکل شوی د حمورابي له قانون سره اړوند دی چې تقریبا 1230 کاله پخوا له میلاده په 202 مادو کې لیکل شوی دی. د حمورابي قانون د لازم احترام وړ اصولو له محتوا سره مل د هغو شاهانه نصیحتونو ټولګه و چې د خدای پاک په ستاینې سره شروع کیږي. د حمورابي قانون چې د کاڼې په یوې ستنې باندې په ښکل شکل لیکل شوی په 1902 میلادي کال کې د ایران د شوش ښار د لرغون پیژندو په کوششونو سره ترلاسه شوی او همدا اوس د پاریس په لوور موزیم کې ساتل کیږي. ویل کیږي چې دغه قانون د حضرت موسی علیه السلام د شریعت په شان له آسمانه نازل شوی دی. د دغه قانون د سریزې په یوه برخه کې راغلی دی: د بابولی دین سترو خدایانو آنو او بل ماته چې حمورابي او شاهزاده او د خپلو خدایانو لوړوتبه کس او پرستش کوونکی یم، فرمان راکړ چې داسې وکړم چې د ځمکې په سر انصاف واکمن وي، ګناهکاران او بدان راوغورځوم، په کمزورو باندې د زورورو له ظلمه مخنیوی وکړم او په مځکه باندې یوه طریقه او روده پراخه کړم او د خلکو سوکالتیا رامنځته کړم او نور. د حمورابي قانون د سوداګرۍ، صنعت، کار، کورنۍ او د بدني ازارونو له منقولو او غیر منقولو اموالو سره اړوند قواعد، حقوق او سزاګانې په بیلابیل توګه بیان کړي دي او ویلی شو چې دغه قانون په هغه زمانه کې زیات پرمختللی او د تمدن د قافلې د لارښوونې څراغ دی.
د حقامونچی لړۍ بنسټګر ستر کوروش چې له میلاده کابو شپږ پیړۍ وړاندې ژوند کاوه له بادشاهیانو ګڼل کیږي، چې نوم یې په تاریخ کې له بدیو سره په مقابله او د چارو په ساموالي کې په نیکۍ یاد شوی او چلند یې د پیغمبرانو په شان بلل کیږي. ځنې دا باور لري چې کوروش همهغه ذوالقرنین دی چې په آسماني کتاب قرآن کې یې ذکر شوی دی. ستر کوروش له میلاده 1509 کاله مخکې د بابل تاریخي ښار ونیو او په همهغه کال کې یې خپله تاریخي اعلامیه چې د ملتونو او د انسان د حقوقو د لومړني منشور په توګه یادیږي صادره کړه. ستر کوروش د بابل ښار په نیولو سره یهود قوم یعنی بنی اسرائیل چې بخت نصر د هغوی کسان ځنې نیولی وو او په بابل ښار کې یې بندیان کړي وو او شمیر یې تر 40,000 زیات وو آزاد کړل او هغه څه چې ځنې تختول شوي وو ورته بیرته ستانه کړل. د کوروش په منشور کې راغلی دی: ما کوروش غلامی او مرجتوب ختم کرد او حکم می ور کرد چې خلق د خپل خدای په بندگی او عبادت کې آزاد وی او تړل شوی عبادت زایونه می پرانستل او هیڅ څوک د خار اوسیدونکو لا ژوند به برخه نکړي. وران ویجاړ خارونه می بیا ورغول، کډوال او مهاجر خلق می خپل وطن ته ستانه کړل او ټول می اتحاد او پیوستون ته وبلل چې زړونه یې خوشاله شي. کوروش په دغه منشور کې وایي: ما د ټولو خلکو لپاره یوه قراره ټولنه رامینځته کړه او ټولو خلکو ته مې سوله او آرامښت ورډالۍ کړ او لښکریان مې د عمومي خلکو پر مال او ځان له تیري کولو منع کړل. ما غلامي او مرجتوب له مینځه یووړ او د هغوی بدبرغۍ مې ختمه کړه.
د روم حقوق له خپل تاریخي لرغونتوب سره په حقیقت کې د اکثرو اروپایي هیوادونو د حقوقو بنیاد او اساس دی. دولس لوحې د روم له حقوقو څخه په ځای پاتې له تاریخي آثارو څخه دي. دولس لوحې د یوې ساده کرهنیزې ټولنې لپاره د عمومي او خصوصي کیفري او مذهبي حقوقو په زمینو کې د عامه عرف او عادت مطابق د فریاد اورېدونې د آیین د قواعدو د یوې ټولګې په توګه برابره کړای شوي دي. د غلوه له میلاد مخکې په 1450 او 1450 کلونو کې د روم د سرمایه‌دارو او اشرافي طبقې د حکومت له بې انصافي او د حقوقو د حاصلولو لپاره د عامه طبقې له پراخو احتیاجونو وروسته د 11 کسیز پلاوي لخوا تدوین شوې او دا د هغو پرمختګونو خلاصه ده چې له میلاده 1350 کاله مخکې د روم ښار له بنسټ ایښودو څخه د جوستینین تر مرګه او حتی له دغو دوو نه وروسته په 1400 پیړیو کې هم ترې د روم د حقوقو لپاره استفاده شوې ده.
لرغونو یونانیانو هم د سقراط، افلاطون او ارسطو په شان د متفکرانو د افکارو تر نفوذ لاندې د تهذیب او حدسوب یو طلایي پړاو تیر کړی دی. د تاریخي سندونو له مخې هغه پړاو چې د پریکلس غوندې سیاستوال، خطیب او جنګیالي له زیږیدو د ارسطو تر مرګه پورې دی، بې له شکه د نړۍ د تاریخ یو ډیر مهم پړاو دی. دغه تاریخي پیر د یونانی تمدن د عظمت اوج ګڼل کیدی شي. په دغه پړاو کې د حکومت په چارو کې د خلکو د ګډون، له مدني حقوقو د برخمنتیا، د قانون د واکمنۍ، قضایي انصاف، د مالکیت د حق او د بیان د ازادۍ په شان د بشري حقوقو مفاهیم پکې یونانیانو ټولنه کې موجود پاتې شوی. که خیر و خپل د بشری حقوقو د تاریخ په باب خپلو خبرو ته به په راتلونکي پروګرام کې دوام ورکړو. تر هغه وخته مو له درنه حضور اجازه غواړو.